د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، ز بشیر غاخیم تاسو ته د 12 بجو په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. هله چې ورځ مو ختیریږي په دې غړی کې موږ تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو. د خبري ساعت په بیلابیلو مسایلو تاسو خبرو خلومړی به خبرونه له ملیحه مرزاده وو.
د پاکستان د ملي امنیت پاړه پارلماني کمیټه غونډه کې د ترګرې د ختمولو لپاره د هر قسمه ګامونو پورته کولو پریکړه شوې. د خیبر پختونخوا د معدنیاتو مالکانو اتحادیې د وفاقي حکومت لخوا د صوبې لپاره د معدنیاتو مسوده رد کړې ده. او ازادي اروپا ریډیو وایي د امریکا د نړیوالو رسنو ادارې یو ایس ای جی ایم او د ادارې د دوه چارواکو خلاف مقدمه درج کړې ده. تفصیل: د پاکستان د ملي امنیت پاړه د پارلماني کمیټه غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. هغه غونډه د پاکستان اوسنی امنیت کې وزیتا د بیا کتنې لپاره جوړه شوې و چې مشر یې وزیر اعظم شهباز شریف کوله. په غونډه کې د پوز مشر میجر جنرال عاصم منیر په ګډون د پوز د استخباراتو مشر، د کمیټه غړي، وزیران، د صوبو اعلی وزیران او گورنران موجود وو. د غونډه په داسې حال کې رابلل شوې و چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې بریدونه زیات شوي دي. د غونډې وروسته له رسنو سره د شریکې شوې اعلامیې تر مخه په غونډه کې د پارلمان کمیټه د ترهګرۍ روستي بریدونه په سختو ټکو کې وغندل او د هر قسمه ترهګرۍ خلاف د سخت مبارزې او د متفقه سیاسي هوډ په ضرورت ټینګار وشو. په غونډه کې په سوشل میډیا د ترهګرو لخوا د مرستې او د خپلې پروپاګندې په خپرولو اندېښنه څرګنده شوه او خلاف یې د کاروایی پریکړه وشوه. کمیټه د ترهګرۍ خلاف د پاکستان پوځ او قانون نافذونکو ادارو سره د زیاتې مرستې ژمنه وکړه. ویل چې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره به بشپړ ستراتیژیک ریاستي ځواک کارول کیږي. په غونډه کې البته د مخالفو ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان غړي نه موجود. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان چکزی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې د قومي سلامتۍ د پارلماني کمیټه غونډې پر ځای باید د پارلمان شریکه غونډه رابلل شوې وي. کمیټه د مخالفو ګوندونو په نه ګډون خواشینی څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې په دې اړه به د مشورې پروسه دوام لري. د خیبر پختونخوا د معدنیاتو مالکانو او ټیکدارانو ټولنې فرنټیر ماینز اونر اسوسییشن د صوبې لپاره د وفاقي حکومت لخوا لیږل شوې د معدنیاتو مسوده رد کړې ده. د فرنټیر ماینز اونر اسوسییشن چارواکو ټیکدارانو پرون په پېښور پریس کلب کې د غونډې پر مهال د صوبې لپاره د معدنیاتو په قانوني مسوده خپل تحفظات ښودل او ویل چې په دې کې د دوی وړاندیزونه له پامه غورځول شوي دي. د فرنټیر ماینز اسوسییشن مشر شیربندی خان مروت مشال ریډیو ته وویل:
پاک بورډ جوړ کړای دا، هغه بورډ با د صوبې رائلټي افیسونه تعین دوی کوي. مونږ وای چې دا د تاسو کار نه ده، دا د صوبې اختیار ده. دوه ماده دا چې په دې کې دوی په لایسنس چې د 30 سال ماینینګ لیز وو نو هغه دوی 20 سال تر اوسه پرسپیکټینګ لایسنس پینځه کال وو، اوس دوی درې کال او ایکسټینشن باندې پابندی پکې و لګولا.
د دوی د سرګندونو په اړه وفاقي حکومت لاس نه دی ویلي، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی ځینو استازو مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه مسله به د صوبې د اعلی وزیر سره غږیږي او چې کله اسمبلی ته دغه قانوني مسوده وړاندې شي نو نور بحث په ورباندې کیږي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع د یو شمېر سیمو په ګډون په بره جنوبي وزیرستان کې به نن ګرز بندیز وي. د بره جنوبي وزیرستان او ټانګ ډپټي کمشنر د مارچ په 13 په یو جاري کړي اعلامیه کې ویلي چې نن به د سهار شپږو بجو نه د ماښام تر شپږو د عزیز آباد سیمې ل سړک نه تر سروکه جنډوله سړک، ل سپین جمعه تر اسمان منځه لدا مکین سړک او ل بی بی زغزه سړک تر جنډوله به کرفیو وي. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې د مارچ په 19 به د ټانګ ضلع کور کلا سیمې نه تر منځه خرګې او کړیوام او جنډوله سیمه کې به هم په دغه وخت غربندیز وي او د ډبره سیمې مارکیټ به هم بند وي. خو د اعلامیې له مخه د ټانګ ضلع کور کلا سیمې نه تر ګومل ګردوي او بیا تر واڼه سړک به د خلکو د تګ راتګ لپاره لارې خلاصې وي. د امنیتي ادارو په وینا د ناسمو امنیتي حالاتو له امله د یوې ورځې لپاره د ګرځبندیز لګولو پریکړه شوې ده. د وړوکي اختر میاشت لیدو لپاره په پاکستان کې د مرکزی رویت هلال کمیټه غونډه به د مارچ په 10 په اسلام آباد کې کیږي. د کمیټې لخوا د وفاقي مذهبي امورو په وپاڼه په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی کمیټې به په 9 روزه ماښام مهال د مارچ په 10 په اسلام آباد کې د میاشت لیدو لپاره غونډه کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی ځایي، صوبایي او ضلعي ګمارل شوی کمیټیان به په همدغه نیټه په خپلو سیمو کې د میاشت لیدنې لپاره غونډه کوي. د میاشت لیدو یا نه لیدو حتمي اعلان به مرکزی رویت هلال کمیټه کوي. د ازادي اروپا ریډیو د مارچ په 13 ویل چې د امریکا د نړیوالو رسنو ادارې یو اس ای جی ایم په ګډون د هغه ادارې چارواکو کیری لیک او ویکټر مورالیس خلاف یې مقدمه درج کړې ده. ازادي اروپا ریډیو وایي دا ګامی دوی ته د امریکا فدرالي مرستې او درولو د هڅې د مخنیوي لپاره اخیستې دي. د مقدمې درخواست کې ویل شوي چې د ازادي اروپا ریډیو لپاره د کانګرس لخوا تصویب شوي فنډونه درول د امریکا د آئین او فدرالي قوانینو څخه سرغړونه ده، ځکه چې آئین کانګرس ته د فدرالي لګښتونو ځانګړي واک ورکوي. دا درخواست امریکا د واشنگتن په یوزلی عدالت کې جمع شوې ده. د ازادي اروپا ریډیو مشر سټیون کاپوسو وویل، موږ باور لرو چې قانون زموږ په حق کې دی او په ټوله نړۍ کې د امیرانو لخوا زموږ د ادارې ختمېدل منزل له وخته مخکې دي. مورالیس د یو اس ای جی ایم سرپرست مشر دی او لیک د مورالیس لوړپوړی سلاکار ده. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي اتحادیې سیاستوالو ویل چې دوی د ازادي اروپا ریډیو لپاره د ممکنه ملاتړ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. دا وروسته له هغې ده چې د امریکا حکومت د پراګمیشت رسنې ته د ریفنډونو د ختمولو پریکړه وکړه. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی ملیحه مرزاده تاسو د دیو خبرونه وړاندې کړ. اوس هم د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان د امنیت په اړه د لوړپوړو چارواکو غونډه کې پریکړه شوې چې د ترګري ځپلو لپاره به هر طریقه کاریږي، خو یو څېړونکی وایي پاکستان باید د ترګري ضد پالیسي بدل کړي او اپریشن او جنگونه د خپل مقاصد لپاره استعمال نکړي.
زنا ادارې هغه د پاکستان پر ریسورسز داسې قبضه کوي چې هغه خپل ذاتی یا ادارتي مقصدونو ته استعمالوي.
د خبر پختونخوا د مدنیاتو مالکان وای دوی د وفاق لخوا د صوبې د مدنیاتو په اړه راوړل شوی قانوني مسوده نه مني.
چې دا کوم اکټ روان دی، دا زمونږ د صوبې چې کوم خود مختاری ده د اخلي زمونږ سره خوندا یو مسایل د مینرال په صوبې کې نور خو زمونږ سره هیڅ شی نشته چې څه دی هغه خو له ډیر وړي دی.
افغان کډوال وای د مارچ تر یو دیرشمې پورې له پاکستانه نشو وتلی.
په دومره کمه موده کې دلته زمونږ کاروبارونه دي، زمونږ کورونه دي، دا راټولول دا به یو ناممکن کار وي. موږ اوس هم په تمه یو او د حکومت نه خیله کوو چې په خپله دغه فیصله باندې بیا د سره غور وکړي.
د او د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس موږ اوریدلی شو. اولنی ریپورت ته به ورشو. په اسلام آباد کې د پاکستان د امنیت په اړه د وزیر اعظم شهبا شریف او د پوځ مشر جنرال عاصم منیر په ګډون د پارلماني کمیټې د غړو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې فیصله وشوه چې د ترګرې په ضد به ټولې لارې چارې کارول کیږي، خو اپوزیشن ګوندونو په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. د تحفظي آئینی پاکستان په نوم تحریک د او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تیر ورځ د تحریک انصاف له مشرانو سره په خبري غونډه کې وویل چې دوی نه غواړي د پوځي عملیاتو برخه شي. د هغه په نه پوز غواړي سیاسي ګوندونه د خپل مقاصد لپاره وکاروي. تر اوسه پوز په دې حقلات سره نه دی ویلي. د راشد خټک ریپورت اورو چې د وزیر اعظم شهبا شریف په غږ شروع کیږي.
دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا.
بیا دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف تے چہ دا کمی سلامتی پاڑا دا پارلیمانی کمیٹی غونڈ نہ پس اعلامیہ اوروی او وائی چہ پغونڈا کے دا ترگرے دا ہر شکل ختم ولو ہوڈ وشو. دا کمی سلامتی پاڑا دا پارلیمانی کمیٹی غونڈ پاتل سم مارچ پ کمی اسمبلی کے دا سپیکر سردار ایا صادق پ مشرائی کے وشوا. دا دا بند کوٹے غونڈا وچ جرنلسٹانو تے دا ورتلو اجازہ نہ وا. پغونڈا کے دا پوز مشر جنرل عاصم منیر، دا پوز دا استخباراتی ادارے ای ایس ای مشر، دا انٹیلیجنس بیورو مشر او د پوز د عملیاتو څنګه مشر نه علاوه د کمیټه غړو وفاقي وزیرانو د سلور وړو صوبو اعلی وزیرانو گورنرانو او د ګوندونو پارلماني مشرانو ګډون وکړو. خو د حکومت د مخالفو ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان غړو د غونډې پریکون اعلان کړو. رسنیو ته لیکل شوی د غونډې په اعلامیه کې ویل شوی چې د ترګرۍ خلاف د ریاست په ټول ځواک سره مبارزه لپاره د یو متفقه سیاسي هوډ ضرورت دی. د ترګرو مرسته کوونکي او د دوی په حق کې په ټولنیزو رسنیو پریپګانډا کوونکي په ضد هم د نامونو پر تکول غوښتنه وشوه. د ترګرۍ خلاف په جنگ کې د پوز، پولیس، مالیشي او استخباراتي درو د کلک مرستې ژمنه هم وشوه. د غونډې نه وړاندې اټکل کېدو چې حکومت به په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پوځي عملیاتو کولو اعلان وکړي، خو داسې ونه شول او په اعلامیه کې وویل شول چې د ترګرۍ ختمولو دپاره به هره طریقه کارول کېږي. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او د ترګرۍ په اړه د کتابونو لیکوال ډاکټر عرفان اشرف مشال رډیو ته وویل چې په هره طریقه کې پوځي عملیات هم شامل دي، خو دا د ترګرۍ ختمولو یوازینی لار نه ده.
پاکستان کې سیاسي شخړه ده، ځنه ادارې هغه د پاکستان په ریسورسز داسې قبضه کوي چې هغه خپل ذاتي یا ادارتي مقصدونو ته استعمالوي. هغه بنیاد بنی بکم خلفشار وچتیږي، هغه ته یا د انسرجنسی نوم ورکول شي یا د ګوریلا وار نوم ورکول شي او یا سکوم دا هغه ته به ترخګری ویل شي او دا سیاحت پرې ریاست ته او د عسکري ادارو ته په کار په دی دي د شخړې چې د په بنیاد باندې پورا ملټرایزیشن جسټیفای کیږي.
د حکومت مخالف یو ګوند جمعیت علما اسلام په غونډه کې ګډون وکړو، خو نورو مخالفو ګوندونو په غونډه کې ګډون ونه کړو. د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف مشرانو یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی ته د ګوند بندي بنسټګر عمران خان سره د لیدلو اجازه ورنه کړل شوه چې دوی مشوره ورسره وکړي، ځکه دوی په غونډه کې ګډون نه کوي. د تحریک تحفظ آئین پاکستان مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمین محمود خان اسکزی خبري غونډې ته وویل چې د امنیت په موضوع باید د کمی اسمبلی او د سینیټ شریکه غونډه راوغوښتل شي چې په دې هکله دوه ورځې بحث وکړي.
اصل میں ہمیں پسانے کی وہ ہے کہ بھائی بریفنگ ہو
دا غونډه پاسل کې زمونږ د ګراولو چل دی. بیا به وایي چې غونډه وشوه د تحریک انصاف دا مشران راغلی وو، د تحریک تحفظ آئین پاکستان دا مشران راغلی وو. بیا که مونږ چغې وهو چې مونږ د دوی سره اختلاف کړی وو، خو دوی د پوځي عملیاتو پریکړه کړې ده. خدای دې ونه کړي، خو دا د بربادۍ لار ده. مونږ امنیتي ځواکونو ته وایو چې په دې کې ری تهدی نه کوي. د عملیاتو خبرې اسانه دي، خو کله چې پیل شي نو ملکونو ته بربادي راوړي. د پاکستان دننه حالت دومره کمزوری دی چې کېدای شي دغه بوج اوچت نه کړي. د اپوزیشن د پریکون په اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار عامر وسیم مشال رډیو ته وویل چې تحریک انصاف دا غوښتنه هم کوله چې عمران خان دې له زندانه راوستل شي چې په غونډه کې ګډون وکړي، خو دا غوښتنه ډېره مشومانه وه، ځکه چې عمران خان اوس نه د کمی اسمبلی غړی دی او نه د خپل ګوند مشر دی. د ګوند مشر اوس بریسټر گوهر دی.
اس قسم کے اجلاس کے اندر کسی کی شرکت یا کرنے یا نہ کرنے سے تو میں نہیں سمجھتا، کیونکہ
پدا سوگونڈو کے چاپ گڈون کولو او نہ کولو سره په پریکړو سره اثر نه پریوږي، ځکه چې پریکړه هسه هم په پارلیمان کې نه بلکې په بل ځای کې کیږي. په پریکړو کې د پارلیمان رول نشته. البته د دې پریکړو سره زموږ په سیاست کې کوم عدم برداشت الزام لګول دي او یا په ملک کې کوم ماحول دی، هغه یو ځل بیا خلکو ته ښکارا شو
ماحول چل رہا وہ ضرور ایک دفعہ پھر ایکسپوز ہو گیا.
د کمی سلامتیا په اړه د پارلیماني کمیټې غونډه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترګرۍ زیاتېدونکو پیښو په هکله بحث کولو لپاره راغوښتل شوې وه چې پوځي مشرتابه د غونډې ګډونوالو ته په دې هکله معلومات ورکړل. غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشوره د کمی اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق راغوښتې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی د خبری ساعت ته او موږ تاسو ته اوسېبل ریپورت دراوړو. په خبر پښتونخوا کې د مدنیت او مالکانو او ټیکادارانو ټولنې د وفاق لخوا د ټولو سبول پر د یو قسمه مدنیت او قانون مجوزه مسویدی ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې دغه مسویده د خبر پښتونخوا لپاره ښه نه ده. د دوی په وینا په دې سره به وفاق ډیره برخه ترلاسه کوي او د ثبوت چې هلته دغه مدنیات دي او د قانون در مخې باید په کوم ځای کې چې مدنی دي د هغه ځای خلک باید اولنی حق ولري مشکل ورته پېښېږي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
فرنٹیئر ماینز اونرز ایسوسیشن په نوم د خیبر پختونخوا د مدنیاتو د مالکانو او ټیکدارانو ټولنې د وفاق لخوا د ټولو صوبو لپاره د یو رقم مدنیاتو د پالیسۍ په هدف جوړ کړې شوې قانوني مسودې د ځینو تحفظاتو څرګندونه کړې ده. په دغه اړه د مارچ په 13مه په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د فرنټیئر ماینز ایسوسیشن مشر شیربندی خان مروت له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د وفاق لخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته چې د مدنیاتو د قانون د منظورولو لپاره کومه مسوده رالیږلې شوې ده، نو په هغه مسوده کې د دوی وړاندیزونو ته ځای نه دی ورکړی شوی. هغه زیاته کړه چې په دغه مسوده کې دوی ته د مدنیاتو د فیس او رایلټی لپاره د وفاقي بورډ جوړولو وړاندیز او د وړوکی مدني ټیکو ترلاسه کولو لپاره د 2.5 کروڑ روپو د بانک ګرانټۍ تجویز د منلو وړ نه دی.
مونږه دوی غوښتي وو په اسلام آباد کې بګایده دوی سره مونږ میټینګ سلیو مونږ تجاویز ورکړي وو. ایس ای ایف سی مونږ سره دا وعده وکړه چې د تاسو تجاویز منو ان مونږ ته قبول دی او دا به د ایک دیسه جوړو. دوی سو کړه چې اوس ایک راغی چیف سیکریټری صاحب ته چې تاسو دا فوراً زر نظر په اسمبلی کې را پاس کړئ. نو هغه چې مونږ وکاته نو د مونږ ټول تجاویز دوی ریجیکټ کړي دي. د ایون چې د منرل ډیپارټمنټ کوم تجاویز ورکړي وو هغه ریجیکټ کړي دي. نو دا خو دوی د منرل وسایلو باندې قبضه کولو کوشش ته خطرناکې لگے یو دادی چې دو یو افاق بورډ جوړ کړای دا هغه بورډ به د صوبی رائلټی افیسونه تعین دوی کوي. مونږ وای چې دا د تاسو کار نه ده، دا د صوبی اختیار ده. دوه ما دادا چې پدې کې دوی په لایسنس چې د 30 سال ماینینګ لیز وو نو هغه دوی 20 سال تر اوست او رینی ویلې شرط کچی چاته ورکولای سي چاته نه سي ورکولای. دغه رنګ پر اسپیکټینګ لایسنس 15 کال او اوس دوی 3 کال او ایکستنشن باندې پابندی پکې و لگاولا. الانګه په فاټه کې خو ایکستنشن بار بار پکار د زکه چې الته دی لای نه ډر لوجه نه سو کال ته اجازه نه ورکړي.
د مادنیاتو د مالکانو او ټیکدارانو د ټولنې مرستیال مشر اصغر خان اپریدی وایي د 13 بدلون تر مخه د صوبې په مدني وسیلو د صوبې دولس لومړی حق دی، خو د وفاق لخوا د مادنیاتو د ټیکو ترلاسه کولو په جوړ کړی شوی قانوني مسوده کې د دغه حق د ترولو هڅه شوې ده.
چې دا کوم ایکټ روان دی دا زمونږ نه د زمونږ د صوبای چې کوم خود مختاری ده د اخلي او زمونږ د صوبې سره جی دا یو وسایل دی غریب نور چې کوم دی هایډل پاور نه هغه د خپل ډی دی اخستر اویل ان ګیس یې موږ نه اخستر دا لګ مینې ډپارټمنټ نه بده کې دا کم سمال سکیل هغه چې موږ تاسو ته ویل دا غیر روزګار روان دی غیر سره په زرونه په لکونو خلق روزګار باندې زمونږ سره خوندا یو وسایل دی د مینر والا په صوبا کې نو زمونږ سره هیڅ شی نشته چې څه دی هغه خپل ډی ار وړي دی هغه نو له هغه موږ دا صوبائی اگر تو حکومت تا درخواست کرو چی پا دیوان دا غور فکر کی و دا بغیر سوچ سمجھے نا یا بغیر مشاورات ہونا چی بالکل دا اگر نکی پاس نکی دا بل
د محمد سهیل خان په نوم د مدنیاتو یو ټیکدار مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې دوی د خراب امنیتي صورتحال په وجه د وړاندې نه د ستونزو سره مخ دي، ځکه چې دوی یو شمیر ټیکې ترلاسه کړي دي خو د مدنیاتو د راویستلو لپاره ورته د بارودي موادو کارولو اجازتنامې نه ورکول کیږي او په دې وجه د مدنیاتو راویستلو کار روزګار د ځنډ ښکار دی.
او لیم سٹون او لیٹرائٹ دا لیزم تا گرانٹ شوی دی او مائننگ کلا سٹاپ شی کلا شروع شی چما تا لیز گرانٹ شوی 2017 کے گرانٹ شوی تقریبا دا لیزونا او ماغا ٹائم میں بارود دا پر اپلائی کرے دا او سا پر لا دا ریسنٹ نے گرانٹ شوی ان کم نشتے خرچ زیاتی دی خوب زانو مو ٹیکنگ کرے دے منگا چیزے ورز برا شی دا برا تا ملاو شی
وفاقی چارواکو د مادنیاتو د مالکانو او ټیکدارانو د ټولنې د دې نیوکو په جواب کې سندي ویلي، خو د مادنیاتو ټیکداران او مالکان وایي دوی وزیر اعظم د پوز مشر د صوبې اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته د خپلو دې تعهداتو لپاره لیکونه هم استولې دي چې پکې د مدنیاتو نوې قانوني مسودې ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. په دې اړه مې د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملۍ د دریو حکومتي غړو سره تماس ونیولو، خو هغوی مشال ریډیو ته وویل چې کله دا قانوني مسوده د صوبایي سملۍ ایجنډې ته رامخته شي او هغوی په تفصیل سره وګوري نو دوی به بیا په دې اړه د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور سره مشوره کوي او د مادنیاتو په نوي قانون کې به د صوبې دولس او د مادنیاتو د حصدارو د ګټو د خوندي ساتلو هڅه کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو کول شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته دا اوس ورشئ او هغه ته چې کوم مهم خبرونه دي هغه په ځانګړي شکل باندې تاسو ته وړاندې کیږي تاسو هلته اوریدلې لوستلې او کتلې شئ. اوس یو بل رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. د کوز جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر ویلي دي چې د افغانستان سره د انګور اډې دروازې د خلاصولو لپاره تیاری مکمل شوی دی. خداغه په وینا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي د دروازې خلاصولو ته تیار نه دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې آیا دا خبره رښتیا ده او کنه. خپلته ځایي خلک هم پرلت کوي او دوی وایي چې یوازې د تجارت لپاره نه بلکې د خلکو د تګ راتګ لپاره دې هم دا دروازه خلاص شي او د دوی شرط دا دی چې د ویزی او پاسپورت بغیر دی خلکو ته د سفر اجازه ورکړل شي. البته د پاکستان حکومت وایي چې د ویزی او پاسپورت بغیر چاته اجازه نشي ورکولای. اشتیاق مسیدی نور حال درته وایي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر نن د سلوارم پاورز مشال ریډیو ته ویلي دي چې د انګور اډا سرحدي دروازه خلاصول د پوره یې تیاری مکمل کړی دی خو د افغانستان طالبانو حکومت دا دروازه خلاصول ته تیار نه دی. په دغه برعکس ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان ویایي
پاکستان دا طرف نه ټول انتظامات مکمل دي خو د افغانستان دا طرف نه فعلا اجازه نه ملو شوې. هغه وایي چې موږ خپل مشرانو سره خبره کوو چونکی نن سبا تور خم باندې تاو تر خپل نه نو هغه وجه کې دي نو هغه وایي چې موږ به تاسو وایو چې کله کولاو هو چې کله کولاو کې زموږ انتظامات ته مکمل دي.
د سویلی وزیرستان چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر ناور وایي چې په 13 مارچ د انګوراډا سرحدي دروازه د تجارتي ګاډیو تا ګرو تاک د پورا ویلے خلوصا کړی شوی نه دو
تقریبا دا ستارت میشته نه پاک افغان انګور اډا پولا دا هر قسم مال بازار گاډیو د پاره یا تجارتي مواد د پاره بند شوی و. دا تر خلکو دا وندا کو مین دا وجه نستون دلاره لې سالي ټول په خپل ځای خو بیا خلکو درنه یو سایډ تکړه او کاروباري حل زل ته لار خلاص تکړه. نو دا هي سلسله کې 18 تاریخ مقرر شو چې سرکاري ټول مشهوري بازار رسوي او کسٹم او نورې ادارې نو 18 تاریخ باندې د اعلان او سرکار دا خبرتیا ورکړه چې 18 تاریخ باندې با د پاکستان د طرف نه ټول خلاص وي د تجارت لپاره او بیا مونږ ګاډي هم واستول پاک افغان انګور اډا بارډر په ټول باندې اوس هم ولاړ دي. دا ګاډي دي تقریبا 4-5 ورځې کېږي او دا بل مرغه په 14 تاریخ د شپې د کومنسار د افغانستان د سایډ نه نو دا خبرتیا راغله چې تر څو پورې تورخم پولا نه وي خلاص شوی نو زمونږ بارډر تر هغه پورې پاک افغان انګور اډا بارډر نه خلاصو.
سیف الرحمن وزیر د افغانستان طالبانو حکومت نه څه غوښتنه کوي دا هم وروي
مختلف دلته زمونږ سول انتظامیا نور خلکو علما مشران زمونږ چمبر کاروباری حضرات خپل ځل شروع کړی دي اسلامي امارت سره په دې حواله چې اره د خو یو قسم دا مونږ خپل ځان د پاره زیاتې غاڼو چې زمونږ تاسو کوم خپل خپلدار تجارتي مسلې کې یو بل تړل دا مناسبه خبره نه ده. اوس زمونږ د اسلامي امارت د چارواکو نه هم دا خاص دی د وزیر د اخلاق صاحب نه هم زمونږ دا خاص دی چې برای کرم تاسو په خپل فیصلو باندې نظر ثانی وکړئ پاک افغان انګور اډا بارډر په تورخم پورې مه تړئ. آج جلسه جلا مسله ده.
یو دادوی چې د انګور اډا سیمه اوسیدونکي د 2023 کول نومبر 12 راسه په احتجاجي درناک شه د افغانستان سره د انګور اډا تجارتي لارې تړلې و او د پاکستان حکومتي چارواکیو نه یې غوښتنه کوله چې افغانستان ته د تاګ ورو تاګ په وخت په مقامي خلکو د پاسپورت ویزه لګولای شوی شاردا زر خاتم کی او د دغه احتجاج مشورونه د راون کول جنوري په میاشت کې افغانستان ته د انګور اډا سرحدی دروازه بنے د تجارتی گاڑیو تاگ رو تاگ بنے لگا ولای شوای باندیز خاتم کڑای و د انګور اډا احتجاجی درنه مشورونه مشال ریډیو تا دا هم ویلی دی چې تر سمرا پورې د پاکستان حکومت په زوی خلک د پاسپورت ویزه لگا ولای شوای شرط ختم کڑای نوی ترګی وخت پورې و د دوی احتجاج راون وی. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائسی.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه ته د فیسبوک، ټوئیټر او انستګرام سربیره د مشال ریډیو د واتس اپ چینل او د موبایل اپ د لارې لاس رسې پیدا کړئ. په دغو ځایونو کې تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونې په لیکلي، تصویري، په غږ کې او همداراز په ویډیو شکل باندې کتلې اوریدلې او لوستلې شئ. او تاسو کولای شئ چې په دې اړه باندې موږ ته خپلې تبصرې هم ولیکئ چې تاسو د مشال ریډیو کوم خبرونه خوښیږي، کوم مونږ خوښیږي، کوم کې موږ تغیرات راوستل شو د مشال ریډیو په اړه څه نظر لري په دې اړه باندې تاسو موږ ته هلته خپل تبصره پرې خوده شي. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د بلوچ بیلتون پالی وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بریدونه زیات شوي دي. د چارو شنونکي وایي چې هلته په بلوچستان کې خلک ډیر وروسته پاتې دي، اقتصاد د خلکو خراب دی او د خلکو محرومینې دومره زیاتې دي چې هغه د وسلوالو ډلو فعالیت زیاتولو ته موقع برابروي، زمینه ورته برابروي. بلخوا په بلوچستان کې ځینې وسلوالې ډلې، بلوچ وسلوالې ډلې چې دي، هغه له پاکستانه د بلوچستان بیلول غواړي. دوی وایي چې بلوچستان د دوی خاوره ده، د پاکستان نه ده. خو پاکستان وایي چې بلوچستان د پاکستان برخه ده او پوز په بیلابیلو ځایونو کې عملیات کوي او وایي چې په دې لړ کې ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي. شاهین بونیره په دې اړه رپورټ لري.
په راپور کې راغلی چې بلوچستان په قدرتي وسایلو مړه صوبه ده، چرته چې د تیرو خواوشا شلو کلونو راهیسې له پاکستانه د بیلیدو لپاره مخ په زیاتېدونکي هلې ځلې لیدل کېږي. د مارچ په 14 د بلوچستان په بولان کې بلوس لیبریشن آرمی یا بیلے د جعفر ایکسپریس په نامه ریل گاډي محاصره کړه. پاکستانی چارواکي وایي چې په ریل گاډي د ځانمرګي برید په نتیجه کې درې امنیتي سرتیری او دوه عادي وګړي وژل شو. خو بیلے ادعا کوي چې په برید کې نوي فوجیان وژل دي. له دغه وروسته د بلوس بیلتون پالو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شپږ دیر ساعتونه جګړه وشوه. فوج ادا کوي چې په عملیاتو کې له دیرشو زیات وسلوال وجلي او یرغملیانې خوشي کړي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو فعالیتونه ډیر شوي دي او دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې پاکستان د سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په برېټانیا کې میشت د چارو یو شنونکي ظفر بلوس مشال لیډو ته وویل چې د بیلې په بریدونو کې د زیاتوالي وجه د دغه وسلوالې ډلې په جوړښت کې ځینې بدلونونه او د پاکستان خراب سیاسي او اقتصادي صورتحال دی. د نوموړي په وینا په تیرو اوو کلونو کې بلوس لیبریشن آرمی د یوې یاغي وسلوالې ډلې څخه په یو منظمه وسلواله ډله بدل شوې دی چې جدید اسلحه لري او یو پیاوړی استخباراتي نظام عملی کړی دی. دغه شان د مجید بریګیډ په نامه د ځانمرګو بریدګرو یو ډله جوړه کړې ده چې په پوره منصوبه بندۍ سره خپل هلې ځلې پر مخ وړي. د شنونکو په وینا له افغانستانه د امریکایي یو نړیوالو ځواکونو د ستنېدو نه وروسته وسلوالو ډلو لکه تحریک طالبان پاکستان او بلوس لیبریشن آرمی ته ډیره جدید اسلحه او فوزی آلات په لاس ورغلی دي. پاکستان د روانې نامنې تور په خپلو ګاونډي هیوادونو افغانستان او هندوستان پورې کوي، خو کابل او نوی ډیلی دواړو دغه تورونه رد کړي دي. د یادونې وړ ده چې تیر کال بیلې ټول 115 بریدونه ترسره کړي او نږدې 200 کسانې وجلي دي چې اکثریت یې د امنیتي ځواکونو وو. د چارو شنونکي وایي چې په بلوچستان کې د مخ په زیاتېدونکو وسلوالو فعالیتونو یو علت دا هم دی چې ریاست د عام اولس سره ستړون نه لري او اکثر یې د ملت پاله سیاسي ګوندونو پر ځای د هغه کسانو مرسته کړې ده چې د فوز وفاداري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم هم دا اوس روانې دي. د خبرونه نیمه کې یو ل ملیحا مرزاده د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان د ملي امنیت پاړه د پارلماني کمیټې غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. هغه غونډه د پاکستان اوسنی امنیت کې وزیتا د بیا کتنې لپاره جوړه شوې وه چې مشرې وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د غونډې وروسته له رسنو سره د شریکې شوې اعلامیې تر مخه په غونډه کې د پارلمان کمیټې له ترهګرۍ وروستي بریدونه په سختو ټکو کې وغندل او د هر قسمه ترهګرۍ خلاف د سختې مبارزې او د متفقه سیاسي هوډ په ضرورت ټینګار وشو. د خیبر پختونخوا د معدنیاتو مالکانو او ټیکهدارانو ټولنې فرنټیر ماینز اونر اسوسییشن د صوبې لپاره د وفاقي حکومت لخوا لیږل شوې د معدنیاتو مسوده رد کړې ده. د فرنټیر ماینز اونر اسوسییشن چارواکو ټیکهدارانو پرون په پیښور پریس کلب کې د غونډې پر مهال د صوبې لپاره د معدنیاتو په قانوني مسوده خپل تحفظات ښودل او ویل چې په دې کې د دوی وړاندیزونه له پامه غورځول شوي دي. د دوی د څرګندونو په اړه وفاقي حکومت لاس نه دی ویلي، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی ځینو استازو مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه مسله به د صوبې د اعلی وزیر سره غږیږي او چې کله اسمبلی ته دغه قانوني مسوده وړاندې شي نو نور بحث په ورباندې کیږي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع د یو شمېر سیمو په ګډون په بره جنوبي وزیرستان کې به نن ګرځ بندیز وي. د بره جنوبي وزیرستان او ټانګ ډیپټي کمشنر د مارچ په 13 په یو جاري کړي اعلامیه کې ویلي چې نن به د سهار 6 بجو نه د ماښام تر 6 بجو د عزیز آباد سیمې له سړک نه تر سروکې جنډوله سړک، له سپین جمعه تر اسمان منځه لدا مکین سړک او له بی بی زغزه سړک تر جنډوله به کرفیو وي. د وړوکي اختر میاشت لیدو لپاره په پاکستان کې د مرکزي رویت هلال کمیټې غونډه به د مارچ په 10 په اسلام آباد کې کیږي. د کمیټې لخوا د وفاقي مذهبي امورو په ویبپاڼه په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي کمیټه به په 29 روزه ماښام مهال د مارچ په 10 په اسلام آباد کې د میاشت لیدو لپاره غونډه کوي. د آزادې اروپا ریډیو د مارچ په 13 ویل چې د امریکا د نړیوالو رسنو ادارې یو اس ای جی ایم په ګډون د هغه ادارې چارواکو کیری لیک او ویکټر مورالیس خلاف کې مقدمه درج کړی ده. آزادی اروپا ریډیو وای دا ګامې دوی ته د امریکا فدرالي مرستې او درولو د هڅې د مخنیوي لپاره اخستې دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو ته ملیحا مرزاده خبرونه ویل. د مشال ریډیو دا خبرونه او نور ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم تاسو کولی شئ چې زموږ غوسنۍ او تیرې خبرونه واوري. اوس یو بل رپورٹ ته ورځو. نړیوال رپورٹ ته روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو په محل منلې ده چې د اوکراین د انرژي سېکټر او بنسټیزو تاسیساتو پر ضد بریدونه د دیرش ورځو لپاره ودرېږي. دا د بشپړ اوربند د رسیدو لپاره یو ګام ګڼل کیږي. بل خواته ستاسو ک د مشال ریډیو خبرونه اوریدي، درته یاد به چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې کوشش کوي د اوکراین او روسیې جګړه ختمه کړي. په دې حق له نور تفصیل اجمل اندورو.
د دې ټلیفوني خبرو پر مهال پوتین د بشپړ اوربند لپاره یو شمېر شرطونه وړاندې کړل چې پکې اوکراین ته د نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو بندیدل شامل و. هغه شرایط چې کیف به یې تقریبا حتماً رد کړي. تیره اونۍ اوکراین د ټرمپ د سمدستي اوربند وړاندیز په دې شرط چې روسیا هم ورته شرایطو ته غاړه کېږدي ومنه. دواړو ولسمشرانو وویل چې د دوی د هیوادونو ډیپلوماټان به د بشپړ اوربند لپاره خبرو ته دوام ورکړي. یوه پروسه چې ښایي میاشتې وخت ونیسي. په عین حال کې به روسیه پر اوکراین د مځکې او هوا له لارې خپل یرغل ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ او کرملین دواړو د مارچ پر 13 د دغو ټلیفوني خبرو په اړه چې له 90 دقیقو ډیر دوام وکړ بیانونه خپاره کړي. دواړو ویلي چې امریکا او روسیه ژمن دي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو اوږدمهاله هوکړه رامنځته کړي. کرملین د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل چې پوتین د جګړې د کرښې د تماس په ټولو نقطو کې د احتمالي اوربند څارنې، د اوکراینی پوځ د بسیج د پای ته رسیدو او کیف ته د لویدیز د نظامی مرستو د بندیدو په ګډون یو شمېر موضوعات مطرح کړل. کرملین ویلي دا ټینګار وشو چې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي او پکې سیاسي او ډیپلوماټیکو حل لارو ته د رسیدو اساسي شرط باید اوکراین ته د بهرنۍ نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو بشپړ بندیدل وي. کرملین همداراز ویلي چې د سولې خبرې باید د بحران د ریښو د له منځه وړلو مطلق ضرورت او د امنیت په برخه کې د روسیې قانوني ګټي په پام کې ونیسي. دا اشاره ناتو کې د اوکراین احتمالي غړیتوب او نور هغه موضوعات ته دا چې مسکو پر اوکراین د خپل يرغل د توجیه لپاره کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی داسې مهال چې پر یو کاري سفر فنلند ته تللی له هغه ځایه خبریالانو ته وویل چې د پوتین غوښتنې دا ښیي چې هغه پر اوربن نه بلکې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر کمزوري کولو تمرکز لري. زیلنسکی وویل کله چې پوتین د پوځ د بسیج د پای ته رسیدو خبره کوي دا د بشري دریځ له مخې نه بلکې زموږ د پوځ د کمزوري کولو د هڅې په توګه مطرح کوي. همداراز د نظامي مرستو او استخباراتي معلوماتو د بندېدو غوښتنه یې هم د همدې هدف لپاره ده. زیلنسکی زیاته کړه یو څه چې پوتین پرې خبرې نه کوي هغه له قید او شرط پرته اوربند پرته له دې چې بېلابېلې نورې مسلې ورسره وتړل شي. کارپوهان زیاتره تمه لري چې پوتین به بشپړ اوربند رد کړي ځکه هغه باور لري چې جګړه یې ګټلې او وخت یې په ګټه دی. که څه هم روسیا په ختیځ اوکراین کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکوي خو لا هم نشي کولی څلور هغه سیمې چې په 2022 کال کې د الحاق ادعا کړې وه بشپړه کنټرول کړي. دا سیمې دونیتسک، لوهانسک، ژاپوریشیا او خیرسون دي. په اوسني وخت کې اوربن خای روسیه د دې هدف له بشپړولو محروم کړي. زیلنسکی څو ځله ټینګار کړی چې کیف په یوازې د سولې هغه هوکړه ومني چې د لویدیځ متحدینو لخوا د اوکراین د امنیت ضمانت پکې شامل وي چې پکې د ناتو د احتمالي غړیتوب مسله هم راځي. هغه د فبروري په میاشت کې ویل ما په ناتو کې د اوکراین په غړیتوب ټینګار کړی خو تاسو پوهیږئ چې ځوابونه یې څه دي. د نوموړي اشاره دې ته و چې د ناتو په پوځي تړون کې د اوکراین د غړیتوب په لاره کې هم ډیر خندونه موجود دي. د مارچ په 14 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سی بی اس ل ټلویزیونی شبکې سره یو مرکه کې ویل چې د سولې یوې نهایي هوکړې ته رسیدل به د روسیا او اوکراین دواړو لخوا سخت کار او تیرې د نو غواړي. روبیو زیاته کړه تر هغه چې د جګړې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي د دې خبرو اترو پیلول به سخت وي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ډېرې حل شوې نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوې پول او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلو کے نمرو کزا منگ بچی مریدہ بھی بیارے دلیا سا یا دلو کے لیسا ندوی سا دیس سمزمو سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازا دوی سمر دا پوچ مشر دیو سمر دا پاکستان دیلو مشر دا ترون والا خلق دیل تی پور تا کڑی وی کلاشن کو زناڑے ساچا ولی دغا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگاو آخوا پاس
دا بحث دا هری چارشنبه پر از دا مازیگر پا چلور دمی او دا زیارت پر از دا سحار پر لسنی بجی او ریدائی سی
مشال ریډیو ته غوږې او ریدونکو تاسې د مشال ترڼا لاندې بحث نن او سبا اوریدلی او کتلی شئ. دا په ویډیو شکل باندې هم تاسو ته خبرېږي نو هیله ده چې تاسې ویډیو په یوټیوب او د مشال ریډیو په فیسبوک او همداراز د مشال ریډیو په ایپ باندې او د مشال ریډیو په ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې وګورئ. اوس یو بل رپورٹ ته ورزو. د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د ملګرو ملتونو لخوا د اوبو لګولو د څښاک د اوبو البته د غزولو یو شبکه چې دغه په کار شروع کړی ده او نه یوازې دا چې دغه پروژې خلکو ته کارونه برابر کړي دي بلکې خلکو ته د څښاک پاکې اوبه هم برابر کړي. د گردیز ښاریان د یادو پروژو په پیلېدو خوشحاله دي او غواړي چې نړیواله ټولنه په دې لار کې نورې مرستې او کارونه هم وکړي. نجیب الله لوخیلی په اړه تفصیل درته وایي.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې د یو ان هابیتات یا د ملګرو ملتونو د بشري مجزاینو پروګرام په مالی ملاتړ په ښار کې د اوبو د دوو کانالونو او د زاړه بازار د کلی کورونو ته د څښاک اوبو د شبکې د غزولو کار پیل شوی دی. د پکتیا په مرکز گردیز او نږدې سیمو کې اوبه ژورې دي او ډیری اوسیدونکي پخوا په کاریزونو بسیا وو چې اوس د هغو کاریزونو اوبه کمې شوي، ځینې وچ او یا بالکل ویجاړ شوي دي. د گردیز ښاروال مولوي حبیب الله منصور مشال روډي ته وویل
کانکریټي پیالی دی بل پروژه مو د گردیز په زاړه بازار کې د اوبو شبکه ده چې د هرې پروژې لګښت به د یو انهبیتات له دفتره ورکول کیږي.
د ګردیز په زاړه بازار کې چې اوس پکې د څښاک د پاکو اوبو د نلکیو غځول پیل شول، اوسیدونکي وایي د ژوند اساسي او اړینه ستونزه یې د اوبو نشتون و چې لرې ځایونو ته به پسې تلل. د ګردیز ښار یو اوسیدونکی غلام مصطفی وایي
د پېړۍ څخه زیات چې دا خلک دلته ژوند کې دوی د اوبو د مشکل سره دوی مخ و چې له ډېرو لرو ساحو څخه به یې خپل کور ته اوبه راوړله، حتی په لارې کې زموږ ماشومان لویدل به لاس به یې ماتوي پښې به یې ماتوي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي په دې ډول پروژو کې له یوې خوا ځوانان بوختیږي او بل لوري ته په بیلابیلو برخو کې خلکو لپاره هم اسانتیاوې رامنځته کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی احمد شاه وایي
انشاءالله چې دغه پروژه دلته راغله له دا ځوانان دلته ولاړ دي، د بیکاري نه پکې خلاصیږي. د کلي د خلکو دا خواهش ده چې دغه رقم عمل منفع پروژې نور هم راولي تر څو پورې ځوانان هم د بیکاري نه وژغورل سي او کلي او خلکو ولس ته خدمت وسي.
په ښارونو کې پرمختیايي کارونه کلی یوې خوا ګټور او اړین دي، بل لوري ته که پروژې په وخت پلي نشي نو ښاریانو ته ستونزې او مزاحمتونه جوړوي. د ګردیز ښار د یوې ناحیې وکیل ګذر رحیم دې برخې ته د ودانیزو شرکتونو د پاملرنې غوښتنه کوي.
نو دغه د موږ پیشنهاد موسسو ته تل په کار کار کې ښار او ګډنګونو د بازار د رفت آمد ځای ده. نو پیشنهاد هم دا ده چې دا باید زر تر زره په خپله وخت زمان سره د پروژې باید جوړ شي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې داسې مهال د اوبو د دوو کانالونو او زاړه بازار ته د څښاک اوبو د شبکې پر غځونې کار پیلېږي چې د افغانستان د ټولو سیمو خلک په یو ډول د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې هېواد کې وچکالي، اقلیمي بدلونونه، د وګړو او نفوسو ډېرېدل، کډوالي، د اوبو د تصفیه کولو او ویشلو کمزوري سیستمونه، اقتصادي ستونزې او د سیندونو، ویالو او ځمکنیو اوبو ککړتیا پاک اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي له مهمو لاملونو بلل کیږي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو یوټیوب چینل ته ورشئ. هلته تفریحي او خبری ویډیوګانې دي، ګڼې ویډیوګانې موږ تاسو ته خبرې کړې دي. که تاسو ځان نه یې سبسکرایب کړی، تاسو کولی شئ چې ځان هلته سبسکرایب کړئ او د مشال رادیو په ویډیوګانو باندې تبصرې هم وکړئ، ملګرو دوستانو ته هم تاسو لیږلی شئ. اوس یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو، هغه د افغان کډوالو په اړه دی. د پاکستان حکومت لکه څنګه چې تاسو خبر یې د مارچ 1 نیټه د افغان کډوالو لپاره مهلت ټاکلی دی. ورته ویل دي چې په خپله خوښه دي له پاکستان ووځي. د په وینا د حکومت په وینا کې چېرته دا خلک د مارچ تر 1 ونه وتل، بیا به تر اپریل پورې دوی ته ګوري او د اپریل په اخره کې به دوی په زور وباسي. خو افغان کډوال وایي چې دوی په دومره لږ وخت کې خپل کاروبارونه او خپل ژوند نشي راټولولی چې افغانستان ته ستانه شي، نو هیله لري چې دغه موده نوره پسې وغځیږي. اجمل لاندې درته تفصیل وایي.
د مارچ 1 هغه نیټه چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو ته د وطن لپاره ټاکلې، یوازې څو پشمار ورځې پاتې دي چې دا نیټه راورسیږي. په پاکستان کې میشت آی سی سی کارت لرونکي افغان کډوال وایي دا ستونزمنه ده چې په دې کمه موده کې بیرته افغانستان ته ستانه شي. محمد شاکر په پیښور کې زیږیدلی او همدلته یې زده کړې کړي. دی وایي د روژې میاشت سربیره د تورخم دروازه تړلې ده او دوی نشي کولی په دې کم وخت کې له خپلو کورنیو سره له پیښوره ووځي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل
دا اوس د اوسېدو دپاره دلته اخري تاریخ 1 د مارچ راکول شوی دی چې دا ډیره کمه موده ده، ځکه په دومره کمه موده کې دلته زمونږ کاروبارونه دي، زمونږ کورونه دي، دا راټولول دا به یو ناممکن کار وي، ځکه د یوې خوانه مبارکه روژه ده، د بلې خوان هلته د تورخم لاره بنده ده، مشکلات ډیر زیات دي. موږ اوس هم په تمه یو او د حکومت نه خیله کوو چې په خپله دغه فیصله باندې بیا د سوره د سره غور وکړي.
بل خوا د دوشنبې په ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې د مارچ تر 1 دی د آی سی سی کارت لرونکي افغانان له دې هېواده ووځي د تطبیق وړ نه ده. د دې شورا مشر بریالي میاخیل غونډې ته وویل افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د تر یو کال وزنډول شي، او په دې موده کې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په ملګرو ملتونو کې د کډوالو د عالي کمشنری په مرسته او د افغان کډوالو له استازو سره په سلا مشورې یو عملی تګلاره جوړه کړي. په دې غونډه کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې افغانستان ته د افغانانو د جبري ستنولو پر پریکړې دې له سره غور وکړي. د پاکستان د حکومت دې پریکړې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اندېښنو سربیره په پښتونخوا کې یو شمېر سیاستوال غوسه کړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور وړ مورس په پیښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې ویلي د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې او د بشري حقوقو ضد ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال کابو 8000 هغه افغان کډوال چې د آی سی سی کارتونه لري میشتي. د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. په دې موده کې په زرهاو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې چې د مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. پر دې سربیره په تیرو څو اونیو کې د پاکستان یو شمېر ښارونو په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغان کډوالو پرله پسې نیول پیل شوي دي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته هر ورځ 14 غنټې خبريږي، او په دې خبرونه کې تاسو بیلابیل معلومات اوریدئ شي د جمهوریت په اړه باندې، بشري حقوقو په اړه باندې. مشال ریډیو تاسو غږ دی، تاسو د پاره خبرونه کوي. اوس تاسو یو رپورټ وړاندې کوو، هغه د مشال ریډیو د ځینو اوریدونکو خبرې دي چې په دې اړه اندېښنه لري چې کېدای شي مشال ریډیو بند شي یا خپرونې ودرېږي. تاسو دا هم وایو چې په امریکا کې د یو اس ای جی ایم په نامه یو اداره ده چې هغه د مشال ریډیو تر څنګ ګڼې نورې ریډیوګانې لکه وایس آف امریکا یعنې امریکا غږ او نورې خبر رسنۍ چې دی هغه فنډ کوي، ملاتړ کوي، مالی ملاتړ کوي. خو د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ په تیر هفته کې یو فرمان جاری کړ او ویل چې دغه اداره یو اس ای جی ایم دی ختم شي. تر هغه وروسته د یو اس ای جی ایم لپاره نومول شوی د امریکای ولسمشر سلاکار کیری لیک یو خط ولیږه د مشال ریډیو آزادی اروپا ریډیو ته، او د آزادی اروپا ریډیو مشرانو ته ویل چې ستاسو فند نور ختم شوه دی. خو د آزادی اروپا ریډیو وای چې په قانوني توګه زموږ وس هم حق کیږي چې خپل کار روانو ساتو، خپل خبرونه جاری وساتو، ځکه چې په آزادی اروپا ریډیو کې ویش سرویسونه دي. د مشال ریډیو سربیره هم دلته ګړې نورې ریډیوګانې هم شته چې مختلفو ملکونو ته خبرونې کوي. نو اوس دغه قانوني مقدمه روانه ده، او تر اوسه پورې د مشال ریډیو خبرونې هم روانې دي، بندې شوې لا نه دي. خو په دې اندېښنو باندې چې اوریدونکو درلودې، مجید بابر رپورټ جوړ کړی.
خو موږ واقعي چې ډېرې د سر عادت شوې یو، ډېرې زیاتې خفه یو، خدای دې داس نه وکړي چې مشال راډیو بند شي. جون خټولې داسې ژاړي.
دا غږ د جنوبي وزیرستان د واڼې نه د مشال ریډیو د همیشنۍ اوریدونکي ستوریا وزیر دی چې وایي د مشال ریډیو د احتمالي بندېدو خبر خوشینی کړی ده. دا پس له هغې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو صدارتي فرمان له لارې د مارچ په 14 د وو وفاقي ادارو د کمولو امر وکړ. په هغو ادارو کې یوه د امریکا د نړیوالو رسنو اداره هم ده چې د آزادی اروپا ریډیو یې برخه ده. مشال ریډیو د آزادی اروپا ریډیو یوه څانګه ده. د ولسمشر ټرمپ تر فرمان څو ساعت وروسته رسنیو د یو اس ای جی ایم وړاندې کړي هغه لیک خپور کړ چې په کې راغلي چې د آزادی اروپا ریډیو تمویلونکي فنډ چې کانګرس تصویب کړی دی ختم شوی دی. خو ستوریا دعا کوي چې دغه فنډونه بند نشي.
پښتانه ته ډېر زیات خدمت وکړل، واقعي چې د ستایلو وړ دی. نور موږ الفاظ نه لرو چې تاسو ستاینه به کوم الفاظ کې وکړو، او دا سدا چې زما ټول فیملی ان شاء الله مون ټول درته دعاګان کوو چې خدای دې د غفندونه درته خلاص کړي، خدای دې ستاسو د مشکل حل کړي.
خود آزادی اروپا ریډیو مشر سٹیفن کیپس کارکونکو ته په یو برېښنایي پیغام کې د بل امر پورې د کار جاری ساتلو ویلي دي. مشال ریډیو لپاره په وار وار ویلي شوي چې دا د هغو خلکو غږ دی چې نورو رسنو له پامه غورځولی دی. د بلوچستان د یو لرې پرتې سیمې اورېدونکي هیله احمدزی په یو غږیز پیغام کې وایي مشال ریډیو که بند شي دا به یوه توره شپه وي.
مشال ریډیو نن را سره نه و، نو بیخي داسې و لکه له دغه زندگی نه چې ډېر زیات لري که نه. نو داسې انسان داسې احساس کوي چې یو تیاره کې دی. نو څنګه ته معلومات راکړه دا به بیا فعال شي د راډیوګانې که به نه؟
مشال ریډیو دا مهال په لکونو اورېدونکي لري چې هره ورځ 14 ساعته خپرونې اوري. دا راز په فیسبوک خو شا 2 میلیونه فالوورس هم لري او په نورو ټولنیزو پاڼو هم مشال ریډیو د ولس یو طبقه ملګری کړی ده. د باجوړ د چارمنګ اوسیدونکي ګوهر علي دوران د مشال ریډیو په اوریدونکو کې یو هغه دی چې هیڅ کله غیر حاضری نه کوي. د راډیو د بندیدو د خبر په خبرګون کې دوران دا پیغام را لېږلی.
زمونږ چې کومې د قبایلي علاقې دي دوی ته پیدا وځکه چې داسې خبرونه چې هغه نوره میډیا نه نشروي، یوازینی لارې مشال او ډیوه و. په دې باندې به مونږ دا خبرونه اورېدل ځکه چې دا لرې پرتې سیمې دي او د دې کې به د دوی خبریالان موجود وو. داسې مشال راډیوونه به مونږ د صحت په اړه د روغتیا او درملنې خپرونه اورېده، ډېر څه به هم ترېنه زده کړل، داسې د ثقافت په اړه، داسې د پښتو ادب په اړه او داسې د موسیقۍ ډېر ښکلي پروګرامونه به راوړل. نو اوس چې دا راډیو نور کار نه کوي نو په دې باندې مونږ ډېر د زړه نه خپه یو او ډېر زړه مو ډېر دردمند دی. دا 2-3 ورځې مونږ ډېر په تشویش کې ګرځو.
د 2020 کال په جنوري میاشت کې د مشال ریډیو نشریات پیل شوي وو چې تر دا مهال جاری دي. په مشال ریډیو کې خبریالان د چک جمهوریت له مرکزه پراګ او د پاکستان او افغانستان له بیلابیلو سیمو د سیاسي سخت دریځۍ، بشري حقوقو او ټولنیزو ستونزو په اړه راپورونه جوړوي.
او دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته امدا اوس روان دي. مجید ببر تاسو ته په دې اړه باندې رپورټ درلود. په هغه سیمو کې چې مشال ریډیو په ریډیو کې نه اوریدل کیږي، تاسو کوئ شئ چې په موبایل باندې په اپ یې واوري او د دغه کچرته تاسو د انټرنیټ والا موبایل لرئ، سمارټ فون لرئ، نو خپل د ایپ سٹور ته ورشي او د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کړئ. تاسو هغلته اوریدئ شئ. که چیرته په ریډیو کې په ځینو ځایونو کې خبرونه نه اوریدل کیږي نو تاسو په ایپ کې اوریدئ شئ. د مشال ریډیو په ویب سایټ mashalradio.com یې اوریدئ شئ، ځکه چې زموږ خبرونه روانې دي، ودرېدلې نه دي. د ایپ د ډاونلوډولو طریقه درته وایم.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو په دغه طریقه باندې د ایپ د لارې اوریدل شي، دغه ایپ ډاونلوډ کړئ در سره. او که چیرته په ځینو ځایونو کې موږ ته اوریدونکي وایي چې ستاسو خبرونه نه اوریدل کیږي په ریډیو، نو په ایپ باندې تاسو په هر ځای کې اوریدلی شئ. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. په پېښور کې له نشې د پاکولو کمپاین بل شوې ده. دغه نوښت لاندې د ښار شتمنو کسانو له نشې څخه پاک شو 1200 څخه زیاتو کسان ته د روزګار ورکولو لړۍ هم پیل کړې ده. حکومت او خلک وایي چې دا ډېر ښه کار دی، ځکه چې په دې سره به خلک له نشې هم راوګرځي او کارونه به هم ورته پیدا شي. اسما ګل پی رپورټ لري.
د پېښور کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه مشال ریډیو ته ویل پېښور کې د نشې نه پاک مهم د لاندې نیول شوي کسانو درغېدو وروسته د پېښور کمشنر ریاض مسعود په مشرۍ کې شوې غونډه کې ورته د روزګار ورکولو پریکړه وکړه چې پکې د ډبلیو ایس ایس پی سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹری په شمول د ښار لویو کاروباریانو د شاپنګ مال او هوټل مالکانو ګډون وکړ او په دغه موقعه د نشې نه صحتمند شو تنانو له د روزګار ورکولو لړکی د مرستې ورکولو وړاندیز وکړ.
حکومت خیبر پختونخوا کم چې د نشې نه پاک پېښور مهم شروع کړی و په 8 نومبر باندې ته 8 مارچ باندې د غوی چې کم کسان زیر علاج دي 2001 کسان چې کم زیر علاج دي د غوی اصلور مېشتې علاج پوره شو او دغه کم د نشې خلک چې کم دي دا به صوبایي حکومت باقاعده تو باندې خپل خاندانو ته حواله کوي. په دې لړکی د روزګار ورکولو چې کم اقدام دی دې ته عملی جامه ورکولو د پاره یو مانیټرینګ کمیټه اعلان هم شوی دی چې دغه مشربا اډیشنل ډیپټی کمشنر په خوري دغه مانیټرینګ کمیټه به د تاجرانو صنعتکارانو او نور کوم مخیر حضرات دی دوی سبا پر راپته کی او د کم کسان چې صحتیاب شوی دي د نشي ندی لمغ د غازینو مرکړې دي.
بل اړخته په خبر کې د شاتو مچور روزګار کون کې شیر زمان بیا مشال ریډیو ته ویل دوی هسي کوي تر 50 اغه کسان چې له نشي د عادت نه اوړېدلی هغوی ته د شاتو مچو کاروبار زده کړي او ځان له د غوړه معاش ګټلو جوګ شي.
په هني سېکټر کې دی د لیبر د پاره ډیر زیات زه دي خدای هغه د پاره مو سره د ټریننګ کمې دي. اعتماد ترناب انټومالوجي سیکشن خود له دې چې ترناب انټومالوجي ډپارټمنټ کم ده کنه نو زما په خیال سره چې هغه ته پاغي کې یو کافی پکار ده دامه ورته ویل شي تاسو لیټر وکړي چې دا کسان کم دي چې دا مونږ ته وی ټرین کی او بیا مونږ خپل مارکیټ کې انوال کو او بل دا 50 کسانو د پاره او چې کلم زر کې دي سمره زر کې دي چې تاسو انټومالوجي ډپارټمنټ ته فارم ته یو لیټر واستوي چې هغه سبا یو قبل سبا زه خپل نن ان شاء الله ولزي د انټومالوجي ډپارټمنټ سره نن میټینګ کوم.
په عین وخت په خبر کې د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انډستری صدر فضل مقیم خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې کده نشې نه روغ شوی کسانو له روزګارونه ورکړل شي نو پام به د خپل راتلونکي په لور شي او ممکنه دا چې د نشې عادت ته یې بیا مخه نشي. نو موري زیاته کړه چې د نشې نه پاک په خبر مهم د خیبر پښتونخوا حکومت یو غوړه ګام دی باید دې مهم له دوام ورکړي. پوهان وایي د نشې توکو خرڅونکو مخه نیول اړین دي. حکومت باید د نشې موادو قاچاقګرانو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او ورته سزاګانې سختې کړي چې د غرنګ اولس او په خاصه توګه ځوان کول د نشي ښکار کېدو بچ شي. آسمګل مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو د اسما ګل رپورټ مو اوریده. اوس یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. په مومند او بجوړ کې انتظامی او دوکاندارانو اتحادیې هڅه کوي چې په بازارونو کې د پلاستیکي تماچو پټاخو او داسې نور د لوبو شیانو د لرې کولو کې کامیاب شي. دوی وایي چې د اختر را روان دی او ماشومان باید دا شیان استعمال نه کړي ځکه چې دا نقصان رسوي. شانواز ترکزی پر رپورټ لري.
په باجوړو مومند کې کوم مشتره انتظامی په پلاستیکي وسلو بارودي کرکرو او پټاخو بندیز لګولې. دغلطه د فوجداري د قانون یو سل او څلور څلويختمه ماده هم لګولې شوې چې نه یوازې د یادو شیانو ضد بلکې د ګاډو شیشي تورول هم جرم بدل شوی. د باجوړ خار د کاروباریانو د اتحاد مشر واجد علي شاه مشاد رډيو ته وایي دغلطه پولیسو هم د یادو پلاستیکي وسلو ضد عملیات شروع کړي.
به مونږ په خپل کمیټي چې کم زمنګ د بازار کم کمیټي دا مونږ د هغه څخه خبره وکړه. به هغه په دکان دکان او یو پیغام ور کوچره دي شنو تاسو ډډه وکړو دا شي نه مراوړی. او به مونږ د ډي پي او په وینا دا غا ډیسپنسر کړه ډیسپچ کم یاغې زمون سره سره او شمه دکانداران چې دی فغو کې مونږ افریشنز وکړل او دا کم چې پټاخې دي یا کم دا تمانچی چې دي یا کم دا پټاس چې ته مونږ وایې کیږي
هر کال د اخترونو په دوران په بازارونو کې د پلاستیک تومانچی او نور رقم وسلې د شپې لپاره آتش بازی یا بارودی ګولې الوزول او ځای په ځای پټاخي ډزول لپاره دکانداران دغه شیان راوړي او په عام بازار کې لکه د سرک په غاړه او په خلاصو ځایونو کې خرڅيږي. د مومندو د میا منډي لوی بازار یو دکاندار عربستان مومن مشاد رډو دول دغه شیانو ته ماشومان په اسانه لاسرسي لري اخلي او لوبي پکوي. خو د زیات کړه یره داوی چې ما شومان بیا په کورونو کې اصلي وسلو سره لوبي کوي.
بل ورځ برا ما شومان د څه توفه کاوخلي خدای مکه خدای مکه خپلار ولي مور ولي ورور ته زحمه شي او وای به ما خو توخي کولی او دا خو اصلي وخدو نو دوی خدا تمیز نشي کولی نو دوی درست په شاکي او تنظیمي خپل خپل کولی او پرو خبر څه کوي چې دا کوم کسانو واخد هغه په شاکي کې د روزګار ورو او وای چې یې پیار نه یریږي حکومت پیار کې شاته راځي چې نه غیر کې په هغه باندې پیار کې جیل ته وځي.
د باجه اردو پولیسو له خوا هم د دغه شان د لوبو د شیانو ضد عملیات شوي. هغه تر پولیسو یو چارواکي چې نوم یې نه څرګنداو وی ویل په ګڼو بازارونو کې چاپی وهلي د لوبو دغه شان شیانې د دوکاندارانو نه ضبط کړي هم دي. د کوزه محمدو اسیسټنټ کمشنر اویس خان هم مشهد رډو ته وویل چې د دغه شان شیانو د راوړونکو دوکاندارانو په ضد عملیات شوي.
فایر کریکر شو پټاخې شوې او کوم گاڑی دی تور شي سو والا دا ټول دي کنه دي خلاف یو بل 144 نافس کړی دی پبلک گیدرینګ پروټیسټ او دی ټولو خلاف اختر نه مخکې کنه حالات کنټرول وی.
د واجد علی شاه او عربستان مومن په خبره و اصلي ک اصلي بي او ک پلاستیکي و هیڅ یو خصيص نه دی ځکه پښتنو سیمه کې د دې وسلو د لاسه هر ورځ ګڼ شمیر خلک وجل کیږي نو دوی هم غواړي چې داسې قسم